السلام علیکم د ازادي رادیو د مخامنی خبری مجله کې موزن ریاس نوري کور بایم پایل دې سات د مهمو خبرونو په لنډیز کو د سالنګ لوی لارې درنو واورو د اوریدو لکبل یو وار بیا د ټرافیکو پر مخ وټړل شوې د غلارې د ساتنې او څارنې ادارې مشر عبدالله عبید نن ازادي رادیو ته په لګلي پیغام کې وویل چې تیر شپه تر سهار پورې په جنوبي سالنګ کې ډېر واورو اورېده چې طوفان هم ورسره مل و او د غوره وګڼل چې د انساني احتمالي تلفاتو د مخنیوي لپاره دا لار د ټولو موټرو پر مخ وټړي. هغه زیاته کړه چې اوس هم په سالنګونو کې واورو اورې او ښایي دغه وضعیت څلېرش ساعته نور هم دوام وکړي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو این سی آر وای په افغانستان کې څلېرش میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. یو این سی آر نن په یو ټویټ کې لیکلي دا مهال چې په افغانستان کې سخت ژمی دی، ګڼې کورنۍ د ځانونو تودولو لپاره له کثافاتو ټول شوي پلاستیکونه او نور توکي سوځوي. د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو لوی کمیشنری ویلي دوی به تر ټولو اړو کسانو ته د خپلو مرستو رسولو لړۍ ته دوام ورکړي. په سرپل ولایت کې د طالبانو چارواکي د ښځو د تصویر او ویډیو اخیستو په تور د څلورو کسانو د نیولو خبر ورکوي. د سرپل لپاره د طالبانو د استخباراتو مرستیال شیر احمد مرصاد نن ازادي راډیو ته وویل دغه څلور کسان چې د یو رستورانت کارکوونکي دي د کشفي او امنیتي ارګانونو لخوا د ښځو او نجونو د عکسونو او فلمونو اخیستو په تور نیول شوي. ویل شوي چې دوی دغه اخیستل شوي ویډیوګانې او تصویرونه وروسته په ټولنیزو شبکو کې خپرول. د پاکستان پاوز وای امنیتی ځواکونه په بلوچستان کې هغه دوه سیمې له سخت دریځو وسلوالو تصفیه کړي چې د پاوز پر دوه کمپونو د سخت دریځ بیلتون پالو په وروستیو بریدونو کې نه سرتیری وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي وو. پاوز پرون شنبه ناوخته په یو بیان کې وویل چې د بلوچستان ایالت د نوشکې او پنجګور د سیمو په عملیاتو کې چې سختو نښتو څو ساعته دوام وکړ شل سخت دریځ وسلوال وژل شوي دي. د بلوچستان ازادي بخښونکي پاوز د دغو بریدونو مسؤلیت اخیستی. په روسیا کې په تیرو څلېرشتو ساعتونو کې د کورونا وایروس نوي یو لکو اتیا زره یو اویا پیښې ثبت شوي چې دا یو بې ساره شمیر دی. دغه مثبتې پیښې داسې مهال زیاتې شوې چې تېره میاشت د کورونا وایروس او مایکرون بڼه د روسیې ټولو برخو ته خپره شوه. په روسیه کې د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې لپاره د ګمارل شوې ډلې لخوا دغه خپره شوې شمېرې د پرونیو په پرتله د 2800 پیښو زیاتوالی ښیي. د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر په ممبئی کې مړه شوه. لتا منګیشکر په 1942 میلادي کال په سندرو ویلو پیل وکړ او په خپل ژوند کې تر 10000 ډېرې سندرې وویلې. د ته په هند کې د میلودي ملکا او د هند بلبله لقبونه ورکړل شوي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د لتا منګیشکر مړینه یو لوی ځای بللې او د هغې د مړینې په خاطر نن په هند کې دوه ورځنۍ ویر اعلان شوی دی. او لاندې په خبرونه کې به واوري چې په بدخشان کې چارواکي په تیرو دوه میاشتو کې د شریا سرخکان د ناروغۍ له امله د نږدې اویا ماشومانو د مړ کېدو خبر ورکوي. خصوص اوسیدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د هغو غیر مسؤولو کسانو مخه ونیسي چې له وسلو سره ګرځي.
خلکو نه فزیکي روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي.
د کابل یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې کموالی نه دی راغلی. د هند نامتو سندرغاړې لتا منګیشکر نن د 29 کلونو په عمر مړه شوه.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاته برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم. په بدخشان کې په تیرو دوه میاشتو کې د شریا سرخکان د ناروغۍ له امله له اویو زیات ماشومان مړه شوي. په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د خبرونو او رسنیو مسؤل مازودین احمدي ازادي راډیو ته وویل چې دغه ناروغي په کوف آب او کوهستان ولسوالۍ کې مخ په پراخېدو ده.
بدخشان کې د طالبانو حکومت د سیمه ایزو چارواکو په خبره له تیرو دوه میاشتو را په دې خوا د شری ناروغي له امله څلور اویا ماشومان په کوفاب، درواسا او کوهستان راخا ولسوالیو کې مړه شوي دي. په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د خپرونو او رسنیو مسؤول معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل
مرض سرخکان در بدخشان
شری ناروغي په بدخشان کې 305 اویا ماشومان ژوند اغسته. دا ناروغي تر ډیره په کوفاب، دروازه او کوهستان راخا ولسوالیو کې پیدا شوې او په ډیره سرعت سره دوام لري. موږ هیله مند یو چې په دې برخه کې په ځانګړې توګه د مرستندویه بنسټونو لخوا جدي پاملرنه وشي.
ښاغلی احمدی وویل چې په تیرو دوه میاشتو کې یوازې د بدخشان په کوفاب ولسوالۍ کې 50 ماشومان د شری له امله مړه شوي دي. په مخکینی حکومت کې هم د بدخشان ولایت اوسیدونکو په ځانګړي ډول د هغو سیمو اوسیدونکو چې هلته د تګ امکانات کم دي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کول. خو د طالبانو د حکومت له پیله او افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته په ډیرو روغتیایي مرکزونو کې یا روغتیایي خدمتونه بند شوي او یا ورته لاسرسی کم دی. فیاض د کوفاب ولسوالۍ او نجیب الله د فیض آباد اوسیدونکی دی. دوی ازادي راډیو ته د شری ضد واکسین له نشتون شکایت کوي.
لاتیرو درې میاشتو په ځانګړي تور ډول په دې وروستیو ورځو کې شری ناروغۍ په درواز او په ځانګړي توګه په کواب کې ډېره شوې او خلک روغتیایي خدمتونو او د شری ضد واکسین ته لاسرسی نه لري.
د شری ناروغۍ په دې شپو او ورځو کې په فیض آباد کې مخ په ډېرېدو ده. زموږ ماشومان یې مرګ ته رسولي دي. موږ هیله من یو چې مرستندویه بنسټونه او روغتیایي سازمانونه دې برخې ته پاملرنه وکړي.
د بدخشان اوسیدونکو ګواښ کوي که د طالبان حکومت او روغتیایي سازمانونه د دې ناروغي له پرمختګ مخنیوي ونه کړي دغه ناروغي به د بدخشان نورو سیمو او آن نږدې ولایتونو ته هم ورسیږي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت لیدلوری هم ترلاسه کړو خو د دغه وزارت چارواکو زموږ اړیکو او پیغامونو ته ځواب رانه کړ. شری یا سرخکان ساري مرض دی او تر ډیره ماشومان او په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې واکسین شوي نه وي په دې ناروغۍ اخته کیږي.
د کونړ په نارنګ ولسوالۍ کې یو شمېر ښوونکي وایي چې د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن مؤسسې لخوا له دوی سره د شاوخوا سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه خو اوس ورته یوازې د 2000 افغانیو په قیمت قرطاسیه ویشل کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
دا د نارنګ ولسوالۍ د پوهنې مدیریت ته چې د مرستې ترلاسه کولو لپاره ورته په لسګونو ښوونکي راغوښتل شوي دي. ښوونکي وایي دوی سره د ماشوم ساتنې مؤسسې لخوا د نږدې سلو یورو مرستې ژمنه شوې وه چې یا به ورته په نغد ډول ورکول کیږي او یا به هم ورته پرې خوراکي توکي اخیستل کیږي. خو اوس چې ګوري یوازې څو کتابچې، سپین کاغذ، قلمونه او څنور شیانې په بکسه کې چبولي او ورته ورکوي. ښوونکي زیاتوي چې دغه شیانې وسنۍ ستونزې نشي هوارولې. یو ښوونکی چې له نوم خودلو ډډه کوي وایي
د خېټې وږي که نه موږ د کاغذونو وږي موږ د خېټې وږي زموږ ماشومان وږي دي زموږ خلک وږي دي ورو د هغې غم نشته موږ نه د دغه شي غم وږي چې زموږ بس موږ مشکل په حل کېږي د دې کاغذونو په ځای باندې موږ سره د موادي حکومت دا چې مړېږي په اوړو مړېږي په ترکاري مړېږي په نور سودا بچي مې 5 ورځو نار نه ورګرځي او ته د ما له کاغذونو رابر کړي.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي به وایي دوی د یادې مؤسسې له مسؤلینو سره ستونزه شریکه کړي او هغوی وایي ښوونکو سره هیڅ ډول د نغدو پیسو او یا خوراکي توکو ژمنه نه ده کړې. د کونړ پوهنې ریاست سرپرست رئیس مولوي محب الله حیدري ازادي راډیو ته وویل
ماشوم ساتنې نړیوالې مؤسسې نه مې معلومات وکړ هغوی وایي چې موږ نه دغه معلم صاحبانو سره وعده کړې ده یا د $100 یا د یورو نه اوس موږ د معرب د ریاست دخوانه کړي د معرفت په بخش کې چې موږ سره کومه موسسي همکاري کوي نو هغه د خوراکي توکو نه کوي.
خون کې ویلې یوې خوای ماشونه کم او بندي ل بلې خوا ور سره مرستندوی ادارې لومړی مرسته نه کوي او که څوک ور سره مرسته کوي هغه هم د دوی ولګه او اقتصادي ستونزې په پام کې نه نیسي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب @ rfer.org.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. د سالنګ لویه لارې درنو واورو له کبله یو وار بیا د ترافیکو پر مخ تړل شوې. دغې لارې د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالله عبید نن ازادي راډیو ته وویل
فیلن شهرا برای تمام وسایل
دا مهال لویلار د ټولو وسایتو پر مخ تړل سوی ده. اټکل دا دی چې وضعیت به دوام کوي. د لارې د پرانستلو امکان دا وخت نسته. هغه هیوادوال چې د سالنګ په دواړو غاړو کې راګیر پاتې دي له دوی هیله کوي چې په چاریکار او پلخمري کې ځانونه امن ساحو ته ورسوي.
ښاغلی عبید زیاته کړه چې اوس هم په سالنګونو کې واوره اوري او ښایي دغه وضعیت څلېرش ساعته نور هم دوام وکړي. د کابل یو شمېر اوسېدونکو شکایت کوي چې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیو له راښکته کېدو سره سره د خوراکي موادو په بیو کې د پام وړ کموالی نه دی راغلی. خو د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د افغانستان په بازارونو کې د خوراکي موادو د بیو کنټرولولو په هدف د یو لړ هڅو خبر ورکوي.
فهیم د طالبانو په حکومت کې د یوې ادارې کارکوونکی دی او په کابل کې په یوه کرایي کور کې ژوند کوي. فهیم د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست دی او میاشتنی معاش یې هم 8000 افغانۍ دی. هغه د ډالرو په وړاندې د افغانۍ له ارزښت څخه خوښ دی، خو نیوکه کوي چې د افغانۍ د ارزښت لوړېدو په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. خو د نرگس په نوم د کابل یو اوسیدونکی بیل نظر لري.
نرخونه په بازار کې ډیر ښه شوی ده، خو زما تقاضا دولت دی چې نور هم په دې عرصه باندې توجه وکړي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په بازار کې د خوراکي توکو پر بیو خپل کنټرول ډیر کړي او له سرغړونکو سره د قانوني چلند وشي. ځینې هټیوال هم دا مني چې د خوراکي توکو په بیو کې ډیر بدلون نه دی راغلی. د عبدالروف په نوم د کابل یو هټیوال ازادي راډیو ته ویل،
دا سمه ده چې ډالر ښکته شوی ده خو نرخونه میلڅه تغیر کړی ده، اما دومره نه چې خلق توقع لري.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت چارواکي هم په بازار کې د خوراکي توکو د بیو د کنټرول په برخه کې له نویو هڅو خبر ورکوي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان مولوي زهیر په دې اړه ازادي راډیو ته ویل،
2400 بوده
اور د پنځ شنبه پورس په 2400 افغانیو خو 2000 تر اخته شي. دا شان د غوړیو او نور موادو به هم راخته شي.
نو
موري ویل چې په لوړه بیا د توکو د خرڅون د مخنیوي په مخه یو کمیسون جوړ شوی چې بیل ابیل ادارې په کې غړي توپ لري او دوی هڅه کوي چې د توکو به نوري هم راټیټ شي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد هم ازادي رادیو سره په خبرو کې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې د خوراکي توکو د بیو د راټیټېدو په اړه ډاډ ورکړی دی.
د خوست یو شمېر اوسېدونکي له طالب چارواکو غواړي چې په ښار کې د دې نامسولو کسانو وبخښي، د نامسولو کسانو چې وسلې ګرځوي مخه ونیسي.
د خوست اوسېدونکي وایي په ښار کې د نامسؤوله کسانو سره د وسلو ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو تګ او راتګ دوی اندېښمن کړي او غوښتنه کوي چې د دې دواړو ستونزو مخه دې ونیول شي. د خوست ښار اوسېدونکي غلام حسن عمری آزادۍ راډیو ته وویل، په ښار کې باید یوازې مسؤول کسان وسله ولري، ځکه په ښار کې د وسلې ګرځول د خلکو فزیکي او رواني امنیت ګواښي.
د نخرون وسلوال دلته چې بازار ته راځي که طالب هم وي چې دوی دلته په بازار کې مسؤلیت لري، دا باید بند شي. ویل چې خلکو نه فزیکی روحي تکلیف یعنی په ذهن ډېر بد تاثیر کوي چې څه حالات دي، انسان داره هغه کې احساس کوي چې ولا څه به ګډوډي وي، څه کیسې به وي. بس ملي اردو پخوانی ملي اردو والا هغه غوسې دي، کورتی غوسې دي، بازار کې ګرځي چې زه طالب یم، اوس دا پته نه لګي چې دا رښتیا هم طالب ده که نه ده. دې مخنیوی دې موشي.
د خوست یو بل اوسیدونکی رقیب الله زلاند وایي چې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو کې ډول ډول جنایي پېښې کیدلی شي.
تور ښیښو کې وسله تیریږي، کوم کسان چې نشه یې توکي استعمالوي هغه تیرولی شي، یو بل ځای ته انتقالولی شي. نو موږ تاسو ته د دښمن پته نه لګي، د دوست پته نه لګي.
د خوست خاریان وایي کچېرې په ښار کې د ناقانونه وسلې ګرځول او د تورو ښیښو لرونکو موټرونه بند شي، نو د خوست ښار امنیت به نور هم ډاډمن شي. د خوست د مرکز اوسیدونکی محمد خان خوګمن وایي،
خلک شخصي مشکلات لري کنه، په خوست بیا شخصي مشکلات باید زیات دي. د دې په خاطر کې چېرته دا طالب اوس وخت دی، طالب او ملکی اس په درک نه لګي چې دا ملکی دی که طالب دی.
بلدور ته د خوست امنیتي چارواکي د خلکو یادو اندېښنو ته په کتو وایي چې په دې اړه ګډې پرېکړې شوي او د دوی د منصوبینو لخوا به پلي شي. د خوست امنیت قمندان مولوي محبوب شاه قانت ویل، د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو په ګرځولو او د تورو ښیښو لرونکو موټرونو په ګرځېدو بندیز دی او دا پرېکړه به په ټولو یو شان پلي شي.
هغه چاته چې موږ مخکېنۍ کومې پرسې مو ویر کړې دي یا موږ کارتونه ورته جوړ کړي دي، د ولایت
ملي امنیت او کمانډانه په ګډ تفاهم سره د پریکړه وشولا چې د ټولي پرسي او د ټول څومره کارتونه چې ورکړې شوې دي د ټول ملغې اعلان شول. د تور شیشو په مورید هم همداسې حکم ده چې تور شیشي دا هم باندې که هر څه د موټر شیشي توري وي لطفا د غنم احترام انداهله دو یمن پچک پینو پتور شیشو کینر.
که څه هم د نامسؤوله کسانو لخوا د وسلو ګرځول او خار ته د تور خې خولرونکو موټرونو تګ او راتګ د خلکو د اندېښنو لامل شوي، خو بل لوري ته د خوست امنیتي چارواکي وایي د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د جرمونو کچه ټیټه شوې او د قانون ماتونکو په پیژندلو او خودلو کې ورسره ولسی همکاري هم ډیره شوې ده.
د آزاد اروپا آزادی رادیو عمومي رئیس جیمی فلاید د رادیو د اتو و پانو د بندولو په اړه د روسي چارواکو خبرداري غندلې. د روسي د رسنیو د چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ویلي کړي آزاد اروپا آزادی رادیو په روسیه کې د اداري فساد د څېړنې په اړه مطالب لخپلو و پانو لري نکړي. دا وی پانې به بند کړي. نور بل اسد الله الدین مورو
د آزاد اروپا آزادی رادیو مشر جیمی فلای ویلي آزادی رادیو په هیڅ صورت کرملین ته اجازه نه ورکوي چې د دې رادیو د پالیسۍ لپاره پریکړه وکړي. خاغلی فلای دا خبرګون وروسته تر دې څرګند کړی چې د روسیې د رسنیزو چارو د تنظیم دولتي ادارې روسکوم نتزور ګواښ وکړ چې د آزادی رادیو اته ویپاڼې به بندې کړي. د دغه ادارې نیوکه د آزادی رادیو د ویپاڼو په هغو راپورونو ده چې روسیا کې د اداري فساد په اړه شوې دي. دوی ویلي که د آزاد اروپا رادیو په روسیا کې د اداري فساد د څېړنو په اړه خپل راپورونه له ویپاڼو لري نه کړي، ویپاڼې به یې بندې کړي. دغه ویپاڼې د روسیې، اوکراین او مرکزی آسیا لپاره خپرونې لري. د فساد دا څېړنې د کرملین د سرسخت منتقد الکسی ناوالنی د موسسې لخوا کیږي. خپله ناوالنی اوس زنداني دی. د روسیې د رسنیو د تنظیم دولتي ادارې د دغو راپورونو د لری کولو لپاره آزادۍ رادیو ته څه باندې شپېته برېښنالیکونه لیږلي دي او څلورویشت ساعته وخت یې ورکړی چې دا لیکنې لرې کړي. د فساد په دغو څېړنیزو راپورونو کې د هغې ماڼۍ په اړه هم ویل شوي چې د ادعاو له مخې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا د تور سمندر په یوه څنډه کې جوړه شوې ده. روسي چارواکو دغه لیکنې د سخت دریځۍ او ترهګرۍ ضد قانون څخه سرغړونه بللې ده. روسیې ورته غوښتنې له څه باندې لسو روسي نشریو څخه هم کړي دي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان تیر دسمبر میاشت کې وویل چې روسي چارواکو د آنلاین رسنیو د آزادۍ مخه نیولې او د سانسور هڅه یې کوي. روسیې له دې وړاندې هم پر آزاد اروپا راډیو او نورو آزادو رسنیو فشارونه راوستلي او عدلیې وزارت یې د دغو رسنیو بنسټونو خبریالان بهرني اجنټان بللي دي.
په مراکش کې د هغه پنځه کلن ماشوم مړینې ډېر غبرګونونه راپارولي چې پنځه ورځې په یوه څا کې بند پاتې و، خو ژغورونکو په شپږمه ورځ مړ وموند.
د رایان اورام په نوم دغه ماشوم چې د پنځو کلونو دی، د پنځو ورځو لپاره د چیپ چاوین سیمې د ایغران کلي په یوه څا کې پاتې و. دغه ماشوم تیره سیشن به څا ته ولوید چې د مراکش په ټول شمال کې د ژغورنې د پراخو هڅو سبب سو. د ژغورنې د هڅو پر مهال هم په ساحه کې په سلګونو کسان راغونډ سوي وو او د مراکش تر څنګ د نړۍ په نورو برخو کې هم په ټولنیزو شبکو کې د رایان وژغورې په نوم هشتګ ډیر لاس په لاس کېدی. دوی د ماشوم خوندیتوب ته اندېښمن وو. اوس په ټولنیزو شبکو کې په خپرو سویو تصویرو کې د پیښې په ساحه کې د دغه ماشوم مړې لیدل کېږي چې تازه له څا ایستل سوی دی. شاوخوا په سلګونو خوابدې ژغورندویان او نندرچیان لیدل کېږي چې دعا یې کوله او د خپلو ټلیفونونو څراغونه یې روښانه کړي وو او په هوا کې خوځول. د مراکش پاچا محمد په هغې اعلامیه کې چې دولتي رسنیو یې خپره کړې د ماشوم له مور و پلار سره خواخوږي ښوولې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې د رایان پلار د پیښې په وخت کې د څا په جوړولو بوخت و چې زوی ور ولوېد. شاوخوا یې نرمه خاوره وه، ځکه نو ژغورونکي له ستونزو سره مخامخ وو. دوی د مځکې تر کیندلو وروسته څا ته یوه کمره داخله کړله او په لومړیو ورځو کې یې د رایان د سلامتۍ خبر ورکړی و. ژغورونکي توانېدلی و چې د سمڅې له لارې دغه ماشوم ته اوبه او خواړه ورسوي. د دغه ماشوم مړینه په مراکش او د نړۍ په نورو برخو کې د ګڼو کسانو د عکس العمل سبب سوې ده. له دې جملې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون په خپله رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د ماشوم له کورنۍ او د مراکش له خلکو سره خواخوږي شي او د فرانسې خلک یې په ویر کې شریک دي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو مخامنې خبری مجله اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 15 په صافه وازی اوریدلی شئ. زه نوریاس نوری له تاسو اجازه غواړم خو سټډیو خپل همکار صالح محمد صالح ته پرېږدم چې په پاتې څو دقو کې له تاسو سره دی.
له خبرونو ور اخوا
زما سلامونه هم ومنی له همکارانو مننه د دغه لسو دقیقو په خبری چولګه کې ګڼ مطالب راغونډسوي. د کونړ د مرکز اسادآباد او اړوند کلیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په سیمه کې په نشو روج د کسان زیات سوي چې ورسره په دغو سیمو کې د غلا سطح هم زیاته سوې ده. دا هم په دې اړه تفصیل
د کرهالی کلی قومی شورا مشر حاجی محمد یوسف سالارزی ازادی رادیو ته وویل ل دریو میاشتو را په دې خو د مرکز اسدآباد پاړوند سیمو کې پر نشي توکو د روغ دکانو شمیر ډیر زیات شوه چې د خلکو سره او مال خطر سره مخ کړي دي.
په کرهالی دم کلی تیشان و آباد ل چګلی او شګی او د ساګی په ساحو کې کوډرن دومره تعداد باندې ډیر شوی دي چې د خلکو په کورونو باندې وړي او شته د غلاګانې کوي او سارل کوي شان سپلای او بوتان پټ کی جمعه
خلک وای دغه معتادینو په ټولنه کې د غلا او سربیره نور زیات ځوانان او نوي زلمیان هم په بیلابیلو نشئی توکو روږدي کړي دي او که مخه وننی ولشي نو ټولنه به د لا زیاتو ناخوالو سره مخ کړي. حاجی کاتب شاه کاتب هم د کرالی اوسیدونکي دی وای پر نشئی توکو روږدو کسانو د خلکو ژوند نارامه کړي او هر څه چې پر مخه ورشي هغه تر سره کوي.
تر دې چې په خپل منځ کې سره وحل کوي په چاکوګانو او چړو باندې اسلامي امارات مسولینو نه هله او خواهش ده چې محبس ته ولېږي یا د دوی د تداوی لپاره کوم روغتونونه چې جوړ شوي دي هغه ته انتقال شي تر څو ټولنه او ځوانان د دوی د نور ضرر نه خوندي شي.
د کونړ مرکز اوسیدونکي دا هم وایي چې دوی په خپل لاسونو څو معتاد غلوونی ول او حکومت ته وسپارل خو اوس بیرته آزاد ګرځي او خلکو ته د آزار رسولو سبب شوی دی. په کونړ کې طالب چارواکي وای ډیر ضربه د ولسونو پر مرسته پر نشئی توکو د روغدو کسانو د نیول لپاره عملیات ترسره کړي او جلال آباد ته به انتقال کړي. د کونړ لپاره د طالبانو سرپرست والی مولوی محمد قاسم خالد ازادي راډیو ته وویل
اسحاق عامل وزیر صاحب سره وغږېدم دوی د ځون په سطح باندې د معتادینو یو هسپتال لري هغه په جلال آباد کې ده. یو وری به عملیات وکړو 15 پله به گرفتار کړو هملته جلال آباد ته نقلوي زه چې به هغه کوم څه روان علاج ده هغه به انشاءالله په نظر کې ورته ونیول سي.
خو قومي مشران بیا وایي د معتادینو د معرفي او نیولو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د یادونې وړ ده چې په تیرو شلو کالو کې د افغانستان حکومت او یو شمیر مؤسساتو سره د نشئی توکو د کنټرول او د معتادینو د درملنې لپاره په میلیونونو امریکایي ډالر مرستې شوي خو د دې پر ځای چې د روغدو شمیر کم شي او په هیواد کې د کوکنارو او نورو نشئی توکو د کارولو او تولید مخه ونیول شي بیلابیل ډول نشئی توکي یا افغانستان ته وارد شوي او یا هم دلته د جوړولو زمینه برابره شوي.
ومردل چې په کونړ کې خلک شکایت کوي چې په دې وروستیو کې په نشه روږ د کسان زیات سوي چې ورسره د جرمونو اندازه هم زیاته سوې ده. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. په هند کې د پیژندل سوي سندرغاړي لته منګیشکر تر مړینې وروسته د هند حکومت 2 ورځنی عمومي ویر اعلان کړی دی. دغه پیژندل سوي سندرغاړي نن سهار د 2 نوي کلونو په عمر مړه سوه. لته منګیشکر چې په کووید-19 ناروغي اخته سوې وه د بدن څو غړي یې له کاره ولوېدل او وروسته یې سا ورکړه. د هند صدر اعظم او نورو چارواکو دا یوه لویه ضایعه بللې ده. د هند موسیقي د دغې استوري لتا منګیشکر ژغ نن سهار د تل لپاره خاموش سو خو دغه نرم اواز به پیړۍ پیړۍ د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندی وي. هغې خپله لومړۍ سندره په 1949 کې یعنی شاوخوا 3 اویا کاله مخکې ویلې وه. هغه د هند یوازنۍ سندرغاړې وه چې څه باندې 2 لسیزې د 4 نسلونو لپاره سندرې وویلې. د تورو سپین فلمونو لپاره له سندرو رانیولې شهرت د هند بالیوډ سینما تر رسیدو پوری هغه په هر قالب او هر اثر کې د سندرو تجربه وکړه. ل لتا منگیشکر د سبان دی او یا کلونو پر محل په بیلا بیل جبو تر دیر شو زرو ډیری سندری او ویلې. لتا منگیشکر چې په 1909 میلادي کال کې د هند په اندور ایالت کې د نړۍ تسترګي غړولې وي، د مړینې پر وخت 92 کلنه وه او د عمر تر پایې واده ونه کړ. د هند صدر اعظم نریندر مودی، نورو چارواکو، د بالیوډ سینما غنو هنرمندانو، سندرغاړو او وتلو څیرو د لتا منگیشکر مړینه د هند او نړۍ لپاره یو لوی ضایعه بللې ده. لتا منگیشکر په افغانستان کې هم غن مینوال لري او په عمر کسان یې له پخوانیو سندرو سره تر اوسه مینه ساتي. په هند کې ډاکټرانو نن سهار وویل چې لتا منگیشکر وروسته له هغې په ممبئی ښار کې ساور کړه چې د بدن څو مهم غړي یې له کاره ولوېدل. په پام کې ده د لتا د یاد مراسم نن په هندوستان کې پیل سي. لتا منگیشکر پر مړینه مو راپور واورید. سلطان سرور د لوګر یو محلي سندرغاړي معروف لوګری څخه د لتا منگیشکر د مړینې په اړه پوښتنه کړې ده.
لتا منگیشکر او هنګونه ما دا اورېدلې ده چې نور سندرې ډېر دي، چې خدا خدا گو فلم کې خدا خاندان کړی دی په داستان خدا غدا د لوګر طرز باچا جان لوګری رفتار از کوم کې لري.
استاد لتا منگیشکر یو وخت کې تقریبا درس کاله په کابل کې به په سړک کې د رستوران مخې ته دی د کافی او د شریخ فروشي هلته به د دوی غږ وو، د دوی سندرې به وي او د استاد رفی
بالکل
وو
د رستوران کې هوټل کې په هر ځای کې دی غږ وو، رفی غږ وو، د محمد عزیز غږ وو، د لتا منگیشکر غږ وو او دا رفی چې یو کابل ته راغلی و دمان وړکی و یو کابل ته راغلی و.
د لوګر هنر د موسیقي له هندي موسیقي نه خصوصا د لتا له سبک نه متاثر شوی دی که نه؟ لوګری استادانو له هغوی سره شناخت درلوده که نه؟
بالکل بالکل، حاجي سلام سره شناخت درلود، حاجي دره استاد سره شناخت درلود، بلتون سره شناخت درلود، ماشینه ور سره سلام استاد سلام ورور وغه سره شناخت درلود.
هند هم ورغلی ودوی
سلام و بلتون د ما پلار ور سره ورغلی و ټول وفا سوی ده اوس خدای دې وبخ کې بلتون سلام و ماشینه هم د ما پلار هم ټول وفا سوی ده.
استاد کاغه دې د هغه د خداګوا د فلم هغه سندره کې زمزمه کوي کومه چې تاسو فکر کوئ چې د لوګری موسیقي سبک سره ډېر ورته والی لري؟
باشه جان، د لوګری رفتارت کو کې جری، رفتارت کو کې جری، کاکا و مغرور استی دل زبره می بری، دل زبره می بری.
د لوګری یو محلي سندرغاړی معروف لوګری و چې د لتا منگیشکر د مړینې د هغې د سندرو او سبک په اړه خبرې کولې. او سم د څو اوریدونکو پیغامونه
او دغه مرسته چې دغه خارجان کې دی خلکو ته راګیږي، دغه مرسته دی خارجان په خپل لاس کور په کور و بي شو ور دي کې دا د هیڅ کور غریب ته نه رسیږي، ټول ارسنار نه ور دي غریبانه نه د مالدارو شګونو ته دي.
احمد همدرد لغمان حقیقت $10 ټیټیږي ورځ تر بلې نه، خو نرخونه هغه څه قیمت دی او څنګه سي کوي ځان ته چې وخلي اسلامی امارت نہ داہل حکوم سے پدی نرخون باندھے اٹھائی والا باندھے جدی نظرانی کی او نرخون کنٹرول کی سے واد والا ڈیر سخت اس پہ سخمخ دی کار نہ صاف
بازار دیا سم دارا کا کو چ مر اواز ورسے در بول مقامات در گو پر ورسے کم مسکین چرا جی گو دا پخیش خلاط جی کی جی یارا مستا فلا خپل زغلاتی دا انتیار مستقب دا جات جات خلق مشتکری دی جات برین چی تے ندی ور کی لیکن اپل یڑ پتا کلا نو تے مس خبر اوری دا مسکین چی دی دا ورے دا بین پارٹی دا سارا جی نو کہ ور کی سن دم دے غریبان خپل سر ور
گلپات کنر ولایت نه راغلند سمرخیلو د سپین جمعات پوسټین لره غړ درډاګ کې پروت مزمانه تیر چا پر ډیر غریبانان بے وزن خلق دی چې د ولګې د تند سره مخامخ دی، ډیر سخت حالات سره مخامخ دی او دې کلی طاقتن حیات ناراضی پښتنه نه کوي، دا کله په ګجرو په کلی مشهور ده دې کلی طاقتن پښتنه نه کوي، سرپراز نه لري، دا کله ملک نه لري چې ملک دکری پښتنه وکي که مونږ بل یو ملک ته لاړ شو وای ځان د خپل ملک دغه وکړي زمونږ هیڅ الله تم ډېر بے سوره دی او داسې خلک په مونږ کې شته دی چې درې ورځې څلور ورځې په سبو باندې وخت تېروي او د ډوډۍ رسیدګي ته نه کېږي.
له دې سره دا ټولګه پای ته رسېږي. په پاتې شیبو کې له نورو همکارانو سره ووسئ.